السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2023 کال د جون 28 ده. ملي امیر زاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له اسرار العالمین.
پښتون ژغورن غورځنګ نن په شمالي وزیرستان کې د امن لپاره جلسه کوي. په منځنۍ کورمه کې د سړک غاړې په بم چاودنه کې 15 فوجیان وژل شوي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي د سیمې هیوادونه لا هم له افغانستان د ترهګرۍ د خپرېدو په اړه اندېښنه لري. اوس خبرونو تفصیل. پښتون ژغورن غورځنګ وایي په شمالي وزیرستان کې نن د امن لپاره جلسه کوي. د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار عبدالرحمن وزیر د جون په 28 مشال ډوته ویل چې دا جلسه به 2 بجې په رزمک کې پیلېږي. نوموړی وایي جلسې ته به د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او نور مشران هم ویناوې کوي.
مختلف ټارګټ کیلینګ دی. اصل دا جلسه د امن د پوره دو
د برسحال کې دا چې فورم په بنو کې د عمل لپاره جرګه او کورم کې د ناامنۍ پر ضد لاجون شوی. په خبر کې دیو خبریال تر وجنې وروسته تر پرونو پورې مظاهره روانې وي. ملخو پوځ او حکومت وایي چې د امنیت ټینګولو لپاره د وسلولو پر ضد بې توپیر عملیات کوي. روان کال یوازې په شمالي وزیرستان کې تر دې دمه 28 بریدونه شوي چې پکې یو شمېر ځوانان، سیاستوالان او قبایلي مشران وژل شوي دي. په منځنۍ کورمه کې د سړک غاړې په بم چاودنه کې 15 فوجیان وژل شوي. د پوځ د اماړیکو ادارې SPR په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د جون پر 28 په کورمه کې د سرتیرو غاړې د سړک تر غاړې د خخ بم چاودنې ښکار شو چې په نتیجه کې یې یاد فوجیان وژل شول. تر دې وړاندې په کورمه کې د پولیسو او چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله مشالې ډوته ویل چې د جون پر 28 په مزرینه کې پر مرغانو سړک لومړی د ماین پاکۍ چارو د سرتیرو غاړې د سړک تر غاړې د خخ بم چاودنې ښکار شو چې تر هغې سمدستي وروسته وسلوالو ډزې وکړې. نوموړي ویلي وو چې په دې کې 4 پوځیان وژل شوي وو، 3 جوبل وو. طارق طالبان پاکستان د چاودنې ذمواري منلې ده. په وروستیو کې په کورمه کې ناامني زیاته شوې چې پر ضد یې ولسونو مظاهرې هم کړې. پرون د خبر ضلع په بابې خیبر جمرود کې د خبریال خلیل پردي د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وشوه. په دې مظاهره کې د خیبر پښتونخوا بندوبستي او قبایلي ضلعو خبریالانو او سیاسي او مدني فعالانو ګډون وکړ. خبریالانو او مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کوله چې صحافیانو ته تحفظ ورکړي. پر دې موقع خبریال شمیم شاهد مشالې ډوته وویل چې حکومت خبریالانو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلی. د مظاهرې ګډونوالو دا مطالبه هم وکړه چې د خلیل جبران پردي د وژنې تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیټه شن جوړ کړل شي، د وژن کو تری سزا ورکړل شي او د دله کورنۍ سره د مالی مرسته وشي. خبریالانو زیاته کړه چې د غوښتنو تر پوره کېدو پورې به یې مظاهرې جاری وي. خلیل پرده د جون په 13 د لنډي کوتل په سلطان خیلو مزرینه سیمه کې شپې مهال وسلوالو ووچلو. د خلیل پرده د وژنې ذمہ لا چا نه ده منلې. بلخو د خیبر ضلع پولیسو ویلي چې د پیښې پلټنې یې پیل کړي. پرون د کورمې په پاړچنا کې پر مسافر گاډو د بریدونو خلاف احتجاجي لاریون شوی. احتجاج کوونکو مشالې ډوته ویل چې حکومت دې د فرقې پر اساس په مسافرو د کېدونکو بریدونو مخه ونیسي. د انجمن حسینیا مشر جلال حسین بنګش لاریون ته د وینا پر مهال له حکومت پوښتنه وکړه چې پر دا قسمه بریدونو ولې خاموش دي. په احتجاج کې شامل یو بل مشر آغا تجمل حسین بیا په خپله وینا کې ویل چې سونیان او شیاګان دواړه سیمه کې امن غواړي، خو د خبره ځینې ناوړه قوتونه د خپلو کې سره جنگول غواړي. البته نو مور زیاته کړه چې دوی به د دې جنگ د مخنیوي لپاره ټول کوششونه کوي. د جون په 14 په کوارټ کې وسلوالو کورمې ته پرتلون کې یو مسافر وړونکي ګاډي برید وکړ چې پکې د ډرایور په ګډون 2 تنه وژل شول او 3 جوبل شول. په کورم کې د 2023 کال اکتوبر راهیسې پر مسافر وړونکو ګاډو په بریدونو کې شاوخوا 30 کسانو ته مرګ جوبل وخته. په کورم کې پر مسافر وړونکو ګاډو دا ډول بریدونه اکثره پر قیزه بڑا لري. بلخوا حکومت او پوځ وايي د امنیت لپاره د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبایو وایي د سیمې هیوادونه لا هم له افغانستانه د ترګری د خپرېدو په اړه اندېښنه لري. مېر مرم اوتنبایو وه تېر ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابل شوې وه د وینا پر مهال دا خبره وکړه. تر دې مخکې د نړۍ ځینو هیوادونو په افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په څېر د افراطي ډلو د حضور په باب اندېښنه ښوولې وه. د روسیې دفاع وزیر د جون پر یولسمه د قزاقستان په الماتی ښار کې یوې غونډې ته ویلي وو په افغانستان کې ځینې ترګری ډلې ځای پر ځای شوي، ځکه نو ماسکو اړ شوي د تاجکستان او افغانستان پر پوله د امنیت د ښه کېدو لپاره ځینې ګامونه واخلي. او د کرکټ په شلوورا نړیوال جام کې ویسټ انډیز امریکا او جنوبي افریقا انګلستان ته ماتې ورکړه. د ویسټ انډیز په بریسټاون کې نن ترسره شوي دی میچ کې کوربا هیواد امریکا ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. امریکا لومړی بیټنګ وکړ او یو سل 28 رنزونه یې جوړ کړل. ویسټ انډیز په جواب کې په یولسم ور کې د یو لوبغاړي په سوځېدو دغه رنزونه پوره کړل او میچ یې وګټلو. بلخوا په ډیرنسمي لوبغالي کې د جون په 28مه شوي سیالۍ کې جنوبي افریقا په ټاکلو شلو ورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 133 رنزونه جوړ کړل. د دې په جواب کې انګلینډ په ټولو شلو ورونو کې یوازې 156 رنزونه جوړ کړل او میچ یې بایلو. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پښتون تحفظ مومن نن د شمالي وزیرستان پر ازمکه جلسه کوي. په خیبر کې د وژل شوی خبریال خلیل جبران وژنې ضد مظاهره دوام لري.
خلیل جبران دا د کوم आवाज او هغه په هر موقع باندې د کوم د خورې او د علاقې خبره کړې ده. هغه په معاشره کې چې څومره ظلم زیاتای کې دوه دغه خلاف आवाज چتولو.
د کورمه په پاړه چنار کې په مسافرو د بریدونو خلاف احتجاجي مظاهره شوي. د سیمه مشرانو ویلي د جنگ مخنیوي لپاره به کوششونه کوي.
اخیرا په لږ کوشش کوو چې په هیڅ کې مار د کورمه کې دوباره جنگ مسالات نشي.
په پیښور کې د موسیقۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د شوې غونډې حال درکو.
موږ دا په دې خبره باور لرو چې د سختدریزي او د انتها پسندي تر هغه په مخنیوي کې د خپلو هنرونو ډېر ښه کردار ادا کړي چې د خلک پام راواړي.
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پښتون ژغورنی غورزنګ نن د شمالي وزیرستان په رزمک کې د امن لپاره جلسه کوي. د غورزنګ مشران وایي جلسې ته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مختلفو سیمو نه ډیر خلک ورغلي دي. دوی وایي جلسې ته به د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او نور مشران هم ویناوي کوي. دوی وایي د بدمنۍ په نوي چپه هدفي بریدونه او د پښتنو په وسایلو به خبري کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په بنو کې د امن لپاره جرګه او کرمه کې د نام نه ضد لاریون شوي د یو په خبر کې د یو خبريال تر وژنې ورسته مظاهره روانه دي. بل خو پازو حکومت وایي چې د امنیت ټینګولو لپاره د وسلوالو پر ضد بي توپیر عملیات کوي. تفصيل د عمر وزیر په ریپورت کې دي.
پښتون ژغورنه غورزنګ نن د شمالي وزیرستان پر ازمکه د جلسې اهتمام کړي چې د غورزنګ مشرانو په وینا مقصد یې سیمه کې د امن ټینګښت او هدفي وژنو مخنیوي غوښتنه ده. د غورزنګ مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې جلسه به د پاکستان پر وخت 2 بجې پیلېږي چې مرکزی او صوبایي مشران به وینا وکړي. د پښتون ژغورنه غورزنګ شمالي وزیرستان رابطه کاری د رحمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا او بلوچستان بلابل سیمو نه خلک راغلي، زرګونو خلک جمع شوي.
مرکزی مشر نمیشکیم چرمین دی پښتون غورنه غورزنګ منظور احمد پښتین ورسره صوبایي چکیم دی د ټول صوبې مشرون دی او نر چکیم او قائدین روسیا او بیا ورته وینو کو.
شمالي او جنوبي وزیرستان ټانګ دی خان بنو لکی مروات او د پښتونخوا په نورو سیمو کې د ځایي خلکو په وینا نامنی پېښې زیاتې شوې. چې ځایي ولس یې دغلته بېلابېلو سیمو کې د دې ضد جرګې مرکې او پرلتونه کړي. روان کال یوازې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 28 پیښې شوې چې تیر 2023 کال کې 44 پیښې شوې وې چې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي وګړي، دینی عالمان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو لړۍ له 2013 کال راهسې پیل شوې چې لا هم دوام لري. ځایي خلکو په وار وار له حکومت او فوج نه د امنیت ټینګښت او هدفي وژنو مخنیوي غوښتنه کړې. حکومت او فوج لاړخه د غورځنګ جلسې په اړه تازه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. البته وړاندې حکومت او فوج په وار وار دعوه کړې چې وسله والو ضد بې توپیره عملیات کوي، د دوی ضد یې کاروایې توندې کړې او دغلته امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پختونخوا د کورمه په پاړه چینار کې په مسافرو د بریدونو خلاف احتجاجي مظاهره شوه. د احتجاج پرون ځای خلکو مشرانو کړو او په خار کې لاریو نکړه او بیا الته د پریس کلب مخې ته کې ناسل. د احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې د مسلک او فرقې په بنیاد په مسافرو د بریدونو د مخنیوي مخه ونیول شي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې امنیت بحالول او مسافرو ته تحفظ ورکول یې په لومړیتوبونو کې دی. تفصیل د طارق ورغزی په رپورټ کې.
په پاړه چینار کې مقامی خلکو او مشرانو دوه ورځې وړاندې پر شیا مسافرو د شوې برید خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو د جمعې پر ورځ له مرکزی امام برګا تر پریس کلب لاریون وکړو او بیا هغلته تر کېناستلو پس ورته قامی مشرانو تقریرونه وکړل چې پکې د مسلک او فرقې پر بنیاد مسافر نخه کولو مخه نستلو غوښتنه شوې. په سیمه کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینی مشر جلال حسین بنکش د خپل تقریر پر مهال ویلي ریاست پر داسې ناوړه اقدام ولې چوپ پاتې دی چې هورې د علاقې هر تن ته د رسېدلو خطر پیدا شوی.
د موت او وینې ریاست سره څه قیمت نه لري. کینای شي موت او وینې رنگ سور دی نه اندازه ده چې ما خلاف ما قوم کې چاہے ابھی مال خیل وہ کیا دے، اگر ڈنڈر وہ کیا دے، اب بائی پاس وہ کیا دے، اگر باندے حکومت ایکشن نہ کھلی.
پا کوہاٹ کے پر شلم جون لا پیخورت دا پڑا چنار پلور پر روان فلینک کوچ برج شوے وہ چپکے دا واجد حسین پناما دا ملانی یو تن مر شوے. پا حقا برج کے یو بل گاڑے ہم دا گلو پزید راغلے وہ چپکے سالور تانانو تا مرگ شوبل رسیدلی وه. دا تازه برید تر هغې شوی چې په بشارو کې پر 18 جون 209 مسافر وژل کړی شوي. په احتجاج کې شامل د پاړچینار ځایي مشر هغه تجمل حسین وایي دا تاثر ورکولی کېږي چې شیعه د سنی او سنی د شیعه مخالف دی، حالانکه دواړه د سولې، امنیت او ورورولي چغه وهي. حسین زیاتوي هیڅکله به ونه غواړي چې د سیمې امن په خپله برباد کړي.
اے پرچنار اے ٹولے پر میں عمل خرپولے دپارا برہاو کوششو نکی گی غاڑی دا سو دپارا پر میں کے بدامنی جوڑا شی ہی چا کلب انشاءاللہ دخمان نکمیا بھی گی چا آغا پر میں کے دپارا رسا بدامنی جوڑا کی پر میں کے یو ہمگیر جانگ رباند مسالات کی آخر اپنے وہ کوشش کہو چا پہی چا کے مات دغے پر میں کے دپارا جانگ مسالات نشی.
بلخواہ پا دغڑا دا کور میں زلی انتظامی دریز مخی تراقلے او نه زائی پولیسو سو ویلی. البته د کامی سیملی کړي حمید حسین په خپل ویډیو پیغام کې ویلي لا مقامی چارواکو د سیمې امنیت بیرته بحالي او مسافرو ته تحفظ ورکولو غوښتنه کوي. د کامی سیملی کړي زیاتوي کا په مقامی سطح غوښتنه ونه منل شوه نو په اسلام آباد کې ناس وکدارانو ته به خپل خبره رسوي. قربان نور غلي نشی پاتے کی دے.
حکومت کام نشی رکھوالے متوئی موبا بیا بندوباس وکو موبا سنٹر نہ پختنہ وکو موبا دینا بار ارباب اختیار نہ بز پختنہ وکو ما وے تب بیا وے چھ متا توسی امن رو کوئی و چھکم کا سون متا نوستی آلتا سورخ گورنمنٹ ارباب اختیار دی اگوی متا امن نشی رکھوالے موری جینا بلی وریزی تا فساد زیتی گی فساد جڑی گی.
پا کورما کې له دسمبر میاش پر مسافرو د بریدونو سلسله روانه شوه چې پکې تر اوسه په لزګونه تنان مړه او زبل شوي دي. په لارو کې پر مسافرو بریدونه تر هغې پیل شوي چې هغلته شیعه سنی ډلې په خپلو کې ونښلیدل. په سیمه کې تیر کال شیعه سنی ډلو په خپلو کې یوه معاهده هم کړې چې تر مخه ټولې تګ راتګ لارې به کلو ساتلی شي او څوک به پر یو بل ګزار نه کوي خو بیا هم پر مسافرو د بردونو سلسله نه ده ودرېدلې. په معاهده کې دي چې که چېرته ناخوښه پېښه رامنځته شي نو په شخصي او یا قامي سطح به د هغې بدل نه اخیستلی کېږي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د کورمې د حالاتو په اړه تاسو خبر اوریدو. پرون په باب خیبر جمرود کې د خبریال خلیل افریدی د وژنې پر ضد یو احتجاجي مظاهره وشوه. په دې کې د خیبر پښتونخوا بندوبستي او قبایلي ضلعو خبریالانو او سیاسي او مدني فعالانو ګډون وکړ او د پیښې غندنه وکړه. خبریالانو او مدني فعالانو د جمرود پریس کلب نه تر باب خیبر لاریون وکړ. دوی په لاسونو کې پلیکارډونه او بینري نیولې وې او صحافیانو ته د تحفظ ورکولو نارې والې. خلیل افریدی د جون په 13مه د لنډې کوتل په سلطان خیلو مزرینا سیمه کې شپې مهال وسلوالو ووژلو. د خلیل افریدی د وژنې ذمواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پولیسو ویلي چې دوی د دغه پیښې پلټنې پیل کړې دي. تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورت کې راکوي چې د مظاهرچیانو په آواز پیلېږي.
فرهاد ایڈوکیٹ سے خلیل جبران پردی خبریالو دا پیخ څومرا دا غندنی وړ دا
سوال خدا دی چې دا دا ویر مقام دی دلته دا غم مقام دی چې مونږه په خپل وطن په خپل خوره په خپل کری د خپل کور مخه تا لکه د ژوند حق نه لرو هیڅ ضمانت نه لرو هیڅ څوک څوک یقین دهانی نشي راکولای. مونږه په دغه شان پوزیشن کې دغه شان حالات او واقعاتو کې مونږه وخت دی رو یو زمواریدا د دې پروټیکشن او تحفظ چې دی دا د ریاست زمواریدا
منظور کتا سورته وای.
خلیل جبران دا د کوم आवाज او هغه په هر موخه باندې د کوم د خوره او د علاقې خبره کړې ده.
خلیل د صحافت نه علاوه یو سماجی ورکر وو. هغه یو خپل ارګنایزیشن خپل تنظیم په علاقې کې چلولو په غرونو کې بوټي لګول واړه واړه تنظیمونه نیټورک یې جوړولې د خلکو د اتفاق او د اتحاد خبرې کولې د ښځو د حقوقو خبرې کولې د ماینارټي د حقوقو خبرې کولې د ماشومانو د حقوقو خبرې کولې. هغه په معاشره کې چې څومره ظلم زیاتای کېدو د هغې خلاف یې آواز اوچتولو او په معاشره کې یو مثبت کردار ادا کولو.
شاید صاحب که دغه د خلیل افریدی واقعې ته وګورو څومره د غندنې وړ ده څومره سخته پېښه ده.
دوه بجې د دوی څومره مذمت شي کم دی. دا مطلب د حکومت او د حکومتي ادارو مکمل ناکامي ده. د هغې خود غرضي ده د هغې نااهلي ده چې دا واقعات کېږي چې کله سرحد باندې فینسنګ وشو چوکۍ جوړ شي نو بیا څنګه ترهګر دلته ناراضي. خلیل په خپله ځاني ډېر تیز خبریالو ډېر ښه صحافیانو د هغې نرو وړاندې هم چې کوم دی نو په هغه باندې بریدونه شو. هغه ته خطره وه. ډي پي او په خپله وایي چې هغه ته خطره وه چې هغه ته خطره وه. نو بیا حکومت د هغې حفاظت ولې ونه کړ. زه وایم چې د ټولو ذمواري په دې حکومت حکومتي ادارو
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. قبایلی مشاورتي جرګه اوسم د خپل غوښتنو لپاره اسلام آباد پریس کلب مخې ته ناسته ده. د جرګې مشران وایي تر اوسه حکومت او ادارو دوی ته د ړنګو کورونو او کاروبارونو د نقصان پیسې نه دي ورکړي د کومې چې وعده کړې وه. هغه جرګه هر ماښام 5 بجو نه د شپې 2:30 بجو پورې اسلام آباد پریس کلب مخې ته ناسته کوي او ورسره سم ډول هم غږوي. حکومت وایي چې ډېرو تاجرانو او کورنیو ته د ړنګو دوکانونو او کورونو پیسې ورکړل شوي او پاتې هغو ته په ورکولو کار روان دی. د مشال ریډیو خبریال گوهر مسید د جرګې مشر جاوید مسید سره خبرې کړې. راځي چې واورو.
قدرمنه اوریدونکي سټډي ماشی او سلامونه درته وایي. زه گوهر مسید د اسلام آباد نېشنل پریس کلب مخشي موجود یا او دا ډالینا تاسو ور وای. دا ډالینا د قبایلی مشاورتي جرګه چې کی ما اسلام آباد ته راغلی دو او د دغه چې کیم د قبایلی علاقې کې د جنگ نه د اپریشن نه کیم نقصان نه شوی دی. دغه نقصانات د وخصتې د پوره خلک تمر کول د پوره دلته د جرګه راغلی دو. د جرګې د مشر عدالت مشر موجوده دی. هغه سره جمع کوي چې دای د جون تعارف سره وکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. امنوم جاوید مسجد میر دیتا قبایل مشاورتي جرګار ولوی هغه د پورا میز یو پروګرام جوړ کړای وو. هغه د پورا میز کمپین کړای وو. جیم سیټ کړای وو. خو حکومت نه باندې کړ. ویش حکیم دی جرگے منتظمین دی دا پدے روڈ مند نو سی دے پریس کلب مخش دے میز ڈیمانڈ دا دے چلیا تم خپل جرگا تا پرزدا چزا دے کبے دے سرا دیا تا مشورہ وک کتمو جرگا تا نہ پرزدی بیا دے مو ایجنڈا وا دکھا دو دے مو ون پوائنٹ ایجنڈا دے نقصانات پا والا دو تے دے مو نقصانات دا چکیم جرگا رغلی دو پچشر غلی دو تے دے مو دا مطالبہ حال کا مطالبہ نہ حل کا لیا تو مو جرگا تا نہ پریش دے دے مطلب داشن چت دے مو نہ وجود مانے نہ دے مو حیثیت مانے نہ دے مو قومیت مانے نہ دے مو شہریت مانے یعنی تمو غیر شمیرے
چوش پیم شیچے دلہ کا دو غلی ہے اور ترویسا پر اچھا آتا دے نوی نوی خبر ہے اچھا ڈیولپمنٹ شوی دی
میر دے یکم تاریخ نا رو غلی یکم نا او دا تقریباً دے میر نن دیا تا ریگولر چکیم پر روڈ نوسی دا دے میر نن پنجلا سما ریجلو چھ میر پدگی پریس کلب مخش نوسی او حکومت تر اوسه راسته میشته داسې فروټ فول غا نه دی روکړی جواب پرین میش سره د حکومت طرفه چا خبرې کړې دي چې میرو توسې د چکما د مرج کمیټ غا د پورا ډسټرکټ پورا یو کمیټي جوړا دو هغې سره او توسې مذاکرات وکړي نو میش ورته چې میر واته خر مقدمی آئی میر د چانه انکار نه کی میر جرګای میر غلی ډایلاک پای خو تر اوسه راسته میشته حکومت له داسې واضح شای نه دی روکړی چې د قوم ته په وژا کړی قربانی میڈیا موجودہ دو داغا میر فیصلہ کڑی دو چچو پرا داغا کامیغا جرگا چکیما دو دا قبائلی جرگا دا امرا واپس کاوین کے نہ دو چلیا کمات میر بالکل ارتا ونی آئی چھ در میلا وڈ رکو ووم وائی بی زتا کو ون چھ جو میر تسلی بخش بھی میر آخری امید ہاں ختم شی نو میر امرا نو سی دیا تھا میر نہ گوڑی چھ دا جرگا واپس کا دا جرگا خالی لوس وکومتا واپس شوا نو بیا پدا میر کمات خبر آئی او پتا غونڈا دنیا تا ہم پتا دو چھ میر اول قدم اداوی چھ بیا دمو دد منا تل قوم جرگاو باندوی تے نن ہا باوجود مرجر دای چھ کلا دت ضرورت شی بے فائدہ دے قومی جرگے نہ اوخلی بے چھ کلا قومی جرگا رشی بے تا کچھ تو کو جرگا ختم دو تو حیثیت کو ختم دای تو مرجر دی.
مشال ریډیو ته تاسو وګه هر کال د جون 28مه په نړۍ کې د موسیقي ورځ منځل کیږي چې مقصد یې د موسیقي او هنر ارزښت او هنرمندانو ته د ورپه خوستونځو په اړه پوهاوی پیدا کول دي. د موسیقي نړیوال ورځ په مناسبت د مفکوري لخوا په پیښور صدر کې د ټنګ ټکور یو غونډه جوړه شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا او افغانستان بیلابیل هنرمندانو ګډون وکړو سندرې وویل او ځوانانو ورته اتڼونه وکړل. د غونډې ګډونوالو مشال ریڈیو تو ویلو سم په افغانستان او د خیبر پختونخوا په ځینو علاقو کې په موسیقي باندې سړي لوجي هنرمندان د کډاونو سره مخامخ دي. باید حکومتونه او نړیوال ادارې دې ورته پاملرنه وکړي. تفصیل د عظمت علي شاه په ریپورت کې واورې چې د غونډې د موسیقي په غږ پیلېږي.
دا موسیقی دا بندار دا مفکوره لخوا تابعشیو چه پکی دا افغانستان نرمندان و هم گردو نکلو. دا غنبه انتظام کون کیو دا مفکوره مشر حیات روغانی مشال ریڈیو تو ویل چه دا حکومت دا پام نه لرل لوجه پا خیبر پختونخوا که هنرمندان و سندرغاڑی لماشی ستون دو سرا مختی.
مونگ دا پا دیو خبر باور لرو چه دا سخدریزه او دا انتها پسنده ترهگری پا مخنیوی که دا کل هنرون رو دا خ کردار دا که دیش دا خلق پام را واره. یو وشتم جون پا طول دنیا کی دا موسیقی نړیوال ورځ منځل کیږي. مونږ غواړو چې مونږ بار روزو او دا ستر مات کو چې خلک د خپل زړه د خپل غوښتنې د خپل مزاج اظهار وکړي. یو دوه سندرې ووري که څوک اتن کې اتن وکړي که څوک شاډوله کې شاډول وکړي او دغه رنګ یو روایت جوړ شي.
پیښور های کورټ د جون په شلمه پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړو چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال ریډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز له وجې هنرمندان او سندرغاړي له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي.
خو په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهر خبره دلته به امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې، په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقۍ نړیواله ورځ دې په حکومتي سطح هم ومانځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دلی دلی چې لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتوګه باندې کیږي، خو لکه د سی لکه واسه د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نه شوې دی کنه، نو لکه د سی ما اوپن د دې دا ما اول ځل لیدل. نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ژوند کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، او کے پی سایډ دا اول ځل کیږي. په کار دي چې دا پر نور فلک مردان کې شو یا نور سیمو کې پکار دي چې کیږي.
دا غونډه انتظام کوونکو وویل چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی، او مفکوره غواړي چې د خیبر پختونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
په پیښور کې د موسیقي نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه شوه چې مونږ یې درته حال درکو. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې یو ځوان څه باندې 1500 هغو ناچارو ماشومانو ته د مفتو زده کړو زمینه برابره کړې چې په تیر جمهوري نظام کې له خپلو سیمو د جنګونو له امله بې ځایه شوي وو، د زده کړو بې برخې شوي وو، اوس بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. ماشومان یې جینکې خوښې دي چې په خپله سیمه کې ورته د مفتو زده کړو لاره برابر شوې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ پیخي سیمه کې یو لوستې ځوان خان حیدر چې تر لیسانس کچې پورې زده کړې کړي، څه باندې 1500 تنه ناچارو او یتیمو ماشومانو ته په شخصي لګښت له جنګونو څخه په میراث پاتې کنډوالو کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. نوموړی وایي چې ماشومانو ته د دیني زده کړو ترڅنګ عصري او د انګریزي ژبې زده کړې هم ورکوي، چې یوه دوره یې د هلکانو او بله هغه یې د نجونو لپاره ده. نوموړی وړاندې وایي
خپل ولس او خپل قوم ماشومان ته په دې احساس باندې ودرېدم چې دلته جګړې وشوې، کډوالۍ رامنځته شوې وې، مکتبونه نه وو، خلک له زده کړو نه محروم وو، هغسې امکانات نه ورته موجود چې په ښار کې او په نورو ځایونو کې ورته موجود دي. دې احساس باندې راغلم دې ته مې دا وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړ. دلته تر 200 پورې نجونې دي او 300 پورې دغه دي هلکان دي چې دلته لیک لوست زده کوي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي نجونې وایي چې په سیمه کې یې ښوونځی نشته او هیله لري چې په دې ښوونیز مرکز کې زده کړې وکړي. څو زده کوونکي نجونې وایي د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې اولادونو ته یې په خپل سیمه کې د وړیا زده کړو مرکز په فعالیت پیل کړی دی. دو تنه عمر خان او شیر افضل وایي بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین خوښ دي چې په یو لرې پرته سیمه کې ماشومانو ته د زده کړو لپاره وړیا مرکز په فعالیت پیل کړی دی. د دغه ریاست تدریسي امیر وایي چې یاد ښوونیز مرکز سره به لازمې مرستې وکړي.
غوښتنه هم دغه کوو چې د لرې پرتو سیمو طرزالعمل کې دا ریاست معارف ته دې راشي او عریضه به وکړي، او بیا به د پوهنې امیریت مربوط هغه کومه تګلاره چې ده د رسمیت وي هغه به تی کړي. انشاءالله دې چې دا کوم خدمات ترسره کوي نو اوس یې افتخاري شکل باندې دی. زمونږ د خوانه به ورته زمینه د رسمي استاذۍ یو څه نفقه به دې خپلو بچو ته هم ګټي.
دا چین ولسوالی پیخی سیمه چې په تیر جمهوری نظام کې د داعش وسلوالو مرکز ګڼل کېده، اوس چې یاده سیمه امن شوي، لا هم پکې ویجاړ شوي خونځي نه دي رغول شوي. اوسیدونکي له دغه وړیا مرکز له جوړېدو خوښ دي، خو له مسؤولو چارواکو غواړي چې په پیخی سیمه کې دې ته پخوا په څیر خونیز بهیر ته پام راواړوي.
دا مشال رادیو
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پاڼه او نورو ټولنیزو رسنو تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د مشال ریډیو خبرونو په اړه کو تاسو سره نظر راکول غواړی، هغه هم تاسو کولی شئ. مشال ریډیو مختلف فیونیز خبرونه لري، په باندې کو تاسو سره نظر وی، نورو پروګرامونو په اړه تاسو سره نظر وینو را سره شریکولی شئ. د مشال ریډیو د پیغام ریکارډونکو مشين شمیره هم لرو، هغه د 00202211212. د خبرونه په نیمای برخه کې د تاسو لپاره یو شمیر رپورټونه لرو. نیمای برخه ته را رسیدلی او تاسو پام یو رپورت طرف ته راګرځوم. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان غزې ته د بشري مرستو رسیدو لپاره د زمينه برابرې دو په هدف د اسرائیل د پوز لخوا په پوزي عملیاتو ځند کومه ګټه نه دکړي. دغه سازمان ویلي له دغه وقفې سره سره د بشري مرستو پر رسیدو کوم مثبت اغیز نه ښکاري. له وقفې سره سره د غزې په مختلفو برخو کې د اسرائیلو پوزي عملیات روان دي او د مرګ ژوبلې رپورټونه هم ورکړل شوي دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وای د اسرائیل د پوز لخوا د غزې په پوزي عملیاتو کې د وقفې راوستلو د بشري مرستو پر رسیدو مثبت اغیز نه دی کړی. د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریچارډ پیپرکارن پرون جمعه ویلي، په پوزي عملیاتو کې د وقفې راوستلو مثبت اغیز مو د بشري مرستو پر رسیدو نه دی لیدلی. په غزه کې څه باندې اته میاشتې مخکې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه. دغه جګړه د دې سبب سوې چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې بشري وضعیت ناوړه سي او ملګرو ملتونو په وار وار هلته د قحطۍ خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې د بېسرحده ډاکټرانو ټولنې یا MSF په ویلامیه کې خبرداری ورکړي که پر روان ورځو کې د روغتیایي تجهیزاتو اکمالېدو ته زمینه برابره نه سي، دوی شایي په غزه کې خپل ځینې طبي فعالیتونه خورا زیات محدود کړي. د اسرائیل پوز تیره شنبه او یک شنبه د غزې د جنوب پر یوه کلیدي لار په خپلو پوځي عملیاتو کې ورځنۍ بشري وقفه اعلان کړه چې ورسره د بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابره سي. تر دغه اعلان څو ورځې وروسته د ملګرو ملتونو یو ویاند وویل چې دوی لا هم نسي ویلی چې له دې سره به اړو کسانو ته نورې بشري مرستې رسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د می میاشتې پر 18 ویلي و چې په رفح ښار کې یوازې 250 کسان پاتې دي. له 2000 تر 15000 پورې نور کسان د غزې تاړانګې په جنوبي سیمه الموسی کې دېره دي او په جنوبي ښار رفح کې د جګړو له پیلېدو سره ګڼو فلسطینیانو په الموسی کې پناه واخیسته. د بېسرحده ډاکټرانو ټولنې او د روغتیا نړیوال سازمان د غزې او مصر ترمنځ د رفح سرحدي دروازې د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه کړې چې بشري مرستو او طبي تخلیې ته زمینه مساعده سي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې د شپږ دېرشو روغتونونو له ډلې دا مهال یوازې 12 فعال دي، خو د دوی فعالیتونه هم محدود دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتنبایو وای په افغانستان کې لا هم سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه، رسنۍ او سیاسي مخالفان له سخت فشار سره مخامخ دي. هغه بیګا د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په وضعیت بحث لپاره رابلل شوی و دا خبره وکړه. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازي په ټولو سیاسي جریانونو کې د ښځو د مشارکت غوښتنه وکړه. تفصیل سالم محمد سالی راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت مشره روزا اوتونبایوا چې دغه هیواد لپاره د ملګری ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم ده، له ځینو پرمختګونو سره سره په افغانستان کې د څو جدي ستونزو یادونه وکړه. میرمن اوتونبایوا تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل سوې وه وویل که څه هم په افغانستان کې سیاسي ثبات بهتره سوی، خو پر مدني ټولنې، سیاسي مخالفانو او رسنیو د طالبانو فشارونه دوام لري.
که هم ظاهرا سیاسي ثبات ساتل شوی، خو د داخلي مخالفت لپاره فضا تنګه ده. سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې سازمانونه منع شوي. د هغو پېژندل شویو سیاسي شخصیتونو چې د طالبانو غړي نه دي پر فعالیتونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. رسنۍ هم په دې برخه کې چې کوم راپورونه ورکړي له محدودیتونو سره مخامخې دي. هغه ثبات چې د مخالفو نظرونو په ځپلو تړلی وي خامخا نازک وي. زما له وروستۍ وینا راهیسې د اوسنیو حاکمانو د سیاستونو خلاف څو ولسي اعتراضونه شوي. په ځانګړي ډول د کوکنارو پر کښت بندیز په ګډون د هغو سیاستونو خلاف چې د خلکو ژوند یې له فشار سره مخامخ کړی، دا نسبتا نوې پدیده ده. په ځینو مواردو کې د اعتراضونو ځپلو لپاره د اوسنیو چارواکو د امنیتي ادارو سخت اقدامات د خلکو د مړینې سبب شوي دي.
د یونامه مشرې د دوحې په درېیمه غونډه کې چې د چونګاش یا سرطان پر لسمه او یولسمه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر پلازمینه دوحه کې جوړیږي، د طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلی وکړ، خو ګڼو مدني فعالانو د بشري حقونو ډلو او د ښځو د حقونو ملاتړو انتقاد کړی چې د دوحې درېیمې غونډې ته د مدني ټولنې او ښځو استازي نه دي وربلل سوي. په همدې لړ کې په جنیوا کې د دوشنبې په ورځ پر افغانستان د جنیوا څلورمه غونډه کېږي چې شاوخوا لس سیاسي، پوځي او مدني جریانونه پکې برخه اخلي. دغو کسانو غوښتنه کړې چې د دوحې په درېیمه غونډه کې باید د مدني ټولنې، د طالبانو حکومت، د سیاسي مخالفانو او ښځو استازي حضور ولري. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې تېره شپه پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي. دغه بنسټ غوښتنه کړې چې د دوحې په درېیمه غونډه کې باید د دغو ښځو او نجونو ژغونه واورېدل سي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق د امنیت شورا پرانی غونډه کې په هر سیاسي پروسه کې د ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه وکړه.
موږ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي سره خپل ژغ ملګري کوو چې د جون میاشتې په راپور کې غوښتنه کړې وه چې دا باید یقیني سي چې افغان ښځې د دوحې پروسې په ګډون په ټولو سیاسي بحثونو کې شاملې وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشرې روزا اوتونبایوا په خپلو پرانیو خبرو کې وویل د دوحې درېیمه غونډه به د یوه نوي میکانیزم د ایجاد سبب سي چې له اوسنیو حاکمانو سره نورو سلامشورو ته لار پرانیزي. د امنیت شورا په پرانۍ غونډه کې د نورو هیوادونو استازو پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه د اندېښنې وړ وبلل. تر زرو زیاتې ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نورو زده کړو منع کړي. نجونې او ښځې د پوهنتون زده کړې هم نسي کولی. طالبانو په اکثرو دولتي ادارو، په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په ننګرهار کې خلک وایي چې کله نه چې د پاکستان د ویزو آنلاین سیستم پیل شوی، ورسره دوی ستونزې هم زیاتې لري. دوی وایي د ویزو لپاره ترې فیسونه اخیستل کیږي خو بیا هم ویزې نه منظوریږي. بلخوا په ننګرهار کې طالب چې چارواکي وایي چې خلک د ویزو لپاره د ډیرو ستونزو سره مخ دي او په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی دی. ننګرهار میشتې وایي چې تر دې وړاندې به د یو تفاهم لاندې رنځورانو یا مریضانو ته ویزې ورکول کېدې، خو له تېرو څو میاشتو راهیسې ورته د تورخم دروازه تړل شوې، ویزې هم نه ورکول کېږي. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
لکل نه چې د پاکستان د ویزو انلاین سیستم پیل شوی، ورسره د ویزو د غوښتونکو نیوکې هم زیاتې شوې دي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې دوی په بیا بیا د سیاحتي شرکتونو له لارې د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو لپاره انلاین فارمونه ډکوي، پیسې ترې اخیستل کېږي، خو په کراتو یې ویزې کینسلېږي. دوی له مسؤولو طالب چارواکو غواړي چې د خلکو ستونزو ته په کتو دي په کابل کې د پاکستان له سفارت سره افغانانو ته د ویزو ستونزې شریکي او حل لارې ورته ولټوي. دوه تنه شهریار جلیلی او خانزاده افغان وایي
تقریبا درې سلور دې ما اپلای کړی ورته، خو ویزه نه راځي. کله چې هغه اپلای والا تزي هغه زی تزي چې تاته اپلای کوي $1000 یا $1000 ورکې په سلیل شاتو کې تاته ویزه راځي.
هڅه مو وکړه چې د دې ستونزې په تړاو په ننګرهار کې د بهرنیو چارو وزارت د استازولۍ نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د اطلاعات امیر قریشي بدلون د پاکستان د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې وخت نا وخت په دې تړاو معلومات د بهرنیو چارو له وزارت سره شریک کړي دي. نو موړه وایي
په سلو کې نو د نوي کسانو ویزې هلته ریجیکټ کیږي او بیرته کومه نتیجه په لاس نه راځي. دغه ستونزه یقیني بین السفارتي اړیکې دي او هم د افغانستان د بهرنیو چارو محترم وزارت سره د بربر د ولایتي ادارو د مسؤلینو لوري شریکه شوي او دوی لوري په دې باندې مسلسل ناستې شوي ده. دا اوس هم جریان لري. دغه ستونزه شته ده. دلته مونږ خپلې هڅې کړي دي تر څو په دې ته د یوه حل لار راولټو.
ننګرهار میشتي وایي سمو د وړاندې به عاجل ناروغان د یو تفاهم له لارې پرته له ویزو پاکستان ته تللی شول، خو د تیرو څو میاشتو راهیسې په ناروغانو هم د تورخم دروازه بنده شوې او ویزې هم نه ورکول کېږي.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ 1400 کې بیا 2 ساعتونو ته رسیدلې ده، په صوبه کې د خلکو ژوند او روزګار اغیزمن شوی دی. د لوډ شیډنګ خلاف که یوې خوا احتجاجي مسایرې کېږي، نو بلخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د بجلی نظام په خپل لاس کې د خستو دړکه کړې او د خپل ګوند د اسمبلی غړو او ډیپټي کمشنرانو ته ویلي چې په خپلو سیمو کې ګریډ سټیشنونو ته ورشي او له 1200 څخه د ډیر لوډ شیډنګ اجازت ورنکړي. د اپوزیشن غړو دا اقدام غیر سنجیده بللی او وایي اعلی وزیر دا هر څه د سیاسي ګټو لپاره کوي. آیا د بجلی د ګریډ سټیشنونو د کنټرول ترلاسه کولو سره به د بجلی بحران هوار شي او که څنګه؟ نور معلومات تشاین بنیری په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ احتجاجونه راپارولي دي، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ویلي چې د بجلی د ترسیل او تقسیم نظام به په خپل لاس کې اخلي او د بجلی د ویش ادارو ته به په کومه سیمه کې له 1200 ساعتونو څخه د زیات لوډ شیډنګ اجازه ورنکړي. نوموړی د جون په 19 په ډېر اسماعیل خان کې د بجلی ګریډ سټیشن ته ورغلو او په خپلې د بجلی بټن واړوله. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پیپلز ګوند پارلیماني مشر احمد کونډي وویل چې وزیر اعلی د یوې سنجیده مسلې نه ټوخی جوړی کړی دی. نوموړی زیاته کړه چې دا معاملې د وفاق سره د سنجیده خبرو اترو پرته نشي هوارېدی.
ضروری نه چې مونږ ته پیسې راکړي. مونږ وایو چې مونږ ته د ابنارمل لوډ شیډنګ چې کوم خلکو باندې دا لږ کم شي، هغه کې مطلب خلکو باندې لایبلټیز هم دي ډېر زیات، پکلو لایبلټیز دي. د دې لپاره څه حل پکار دي؟ کمیټیانې جوړول پکار دي، پولیټیکل خلک پکې انګیج کول غواړي. دوه درې پارټیانې چې کله کېني نو یو میډ لاره پکې روزي، دا داسې په دې دړاکو باندې یا په دې گریډ سټیشن ګډېدو باندې او په دغو باندې دا شی نه کیږي. مخکې مونږ په نیګوسیشن باندې سیزونه کړي دي، سمې لو شوې دي، سپاتې شوې دي، او زه دا انشاءالله چې کوم دې نږدې کې به انشاءالله اسمبلی کې اعلان کوم چې ما سره د دې حل شته دی، خو چې ما سره د صوبایي حکومت ماته د فل بیکنګ راکړي، زه مرکز کې ودین ون من دا شی چې کوم دې کوم دې سولوشن را واصله شمه.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د وفاق سره د بجلی د بحران په ګډون د صوبې په بقایجاتو هم خبرې کړې دي، خو څه نتیجې نه دي رامنځته شوې. بیګا مشالې ډو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف وویل چې وزیر اعلی د وزیر اعظم بجلی د وفاقي وزیر د فوز د مشر او وابډا د لوړپوړو چارواکو سره وخت په وخت ملاقاتونه کړي دي او هغوی د ستونزو نه خبر کړي دي. بیرستر صاحب وویل چې صوبایي حکومت خپلې هڅې کړي دي، خو چې کله وفاقي حکومت او د بجلی ادارې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي، نو وزیر اعلی په دغه ګام پورته کولو مجبور شو.
د وابډې په سټیشنو کې ڈپٹی کمشنر ہم ناستے او ایم پی ایم لاڈشی آ گئی او عام اولس تے اجازت نشتا. عام اولس وزیر اعلی منے کڑے دے پرون داغا پریس کانفرنس ہو رہے ایک کلیئر کٹ وی دی چ عام خلق بنی زی دکا چ دا عام خلقو تتلو پ وجہ دا عام نامان خطر وی نو دا منگا دا شو روکڑا منگ سر بل لارے نشتا. نند دی وفاقی حکومت دے منگ سر کی نی منگا بجلی کو پیدا کی گی دا دا بجلی کمی نشتا، سسٹم خراب دے پس سسٹم یو روپے نہ خرچ گئی پخپل ټولې پیسې غلاګانی کوي جیبونو ته چي سزا عام خلکو لور کوي.
د صوبایي حکومت بیان زیاته کړی دا چې وفاقي حکومت ورته تر اوسه د بجلی او اوبو د خالص منافع 1510 ارب روپۍ نه دی ورکړي او د صوبې پولیس د بجلی د غلا تور هم پوري کوي. په عین حال کې پرون په پېښور کې ځایي خلک د رحمان بابا گریډ سټیشن ته په زبردستۍ ورننوتل او خپلو سیمو ته د بجلی ترسیل بحال کړ. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې خبریال علي اکبر وایي چې د صوبایي حکومت غوښتنه سمه خو طریقه کار غلط دی. نوموړی وایي چې که داسې ټول خلک په گریډ سټیشنونو ورشي نو په صوبه کې به د امن امان ستونزه نوره هم خرابه شي.
دا پرونه چې کوم حرکت شوی نو دا خو په ریاست کې ریاست جوړولو یو کار را مخې ته شوی دی، ځکه چې تا هر څه په خپل لاس کې والی او بیا دا خبره کېږي چې د نېشنل گریډ نه مونږه بجلی هم بندو نو دا داسې قسم سیزونو چې دی هغه لکه څه ښه ګټورې فائدې نه را مخې ته کېږي. بله دا خبره کو داسې قسمه حرکتونه دوه درې واری نور وشو نو بیا لکه وفاقي حکومت هم په دې سوچ کولی شي چې یاره دلته په صوبه کې چې دی هغه گورنر راج ولګي او داسې ښکاري چې یاره دلته کې چې کوم حکومت دی یا د وزیر اعلی صاحب کوم طریقې کار دی نو هغه هم دغه طرف ته روان دی او هم دا غواړي چې یاره دغه شان عمل چې دی هغه وکړی شي.
دا مهال د پاکستان ډېرې برخې د سختې ګرمۍ په لمن کې دي او د پېښور په ګډون په کراچۍ، کوېټه او لاهور کې هم د بجلی لوډ شیډنګ د خلکو ژوند او روزګار اغېزمن کړی دی. وفاقي حکومت د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د تازه سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د صوبې ګورنر فیصل کریم کونډي پرون په ډېر اسماعیل خان کې میډیا سره په خبرو کې د صوبې په وزیر اعلی غږ وکړ چې د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه د دړکو او په ادارو د بریدونو پر ځای په مناسب فورم هواره کی.
دا مشال رادیو ده.
د جون شلمه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د کډوالو د ورځې په توګه ولمانځل شو. د دې ورځې منسلو مقصد د کډوالو ستونزې ښکاره کول او د هغوی بنیادي انساني حقونو ته د چارواکو پام راګرځول دي. پاکستان کې لام په لکونو افغان کډوالو سیږي چې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې آباد دي. همدارنګه ښځې هم د خپلو کورنو سره پاکستان ته کډوالي شوي دي چې دلته د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه خالده نیاز رپورټ جوړ کړی دی، راسه چې واورو.
زما له خپل حیاتي راځي مشین وس مې نه کیږي، په لس 15,000 روپۍ مشین دی زه هغه نه شم اغستې. زه کرایانې ورکم، کور ساتم، خېټه.
دیرش کلنه نادیا کال 2023 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په مهال پاکستان ته راغلې ده. نادیا مشال ریډیو ته وی چې دلته د کډوالۍ ژوند کې د یو شمېر ستونزو سره مخ ده. دا وایي چې 15 لوڼه او 2 زامنې دي، نشی کولی کډوالۍ کې د دوی خرچي برداشت کړي.
زما میړه د ډاره بار وته نشي چې بار وزي، پولیس والا وګوري په پټه واپس کور ته راشي او ورکوټه زوی مې دی. دوه سو 14 کاله د هغې ته شور نه ختو، منتوان مې لګولي دي، بس کچه کورم دی، هلته پراتی ډېر مشکلات سرم سر دی، وسم کېږي نه، واړه واړه بچیم دي.
خبریاله مینا اکبری 3 کاله وړاندې د تورخم د لارې پاکستان ته راغلې ده. مینا اکبری وایي چې دلته اول پېښور کې ژوند کولو او بیا اسلام آباد ته راغله. هغه وای چې افغان کډوال دلته د معاشي سره سره نورو ستونزو سره هم مخ دي.
چې کله یو افغان وغواړي چې کور ونیسي په کرا باندې پکې ژوند وکړي نو په آسانۍ باندې څوک کور نه ورکوي. وایي تاسې افغانان یو، موږ افغانانو ته کور نه ورکوو. او دلته چې کوم دا د کار زمینې ته که موږ وګورو افغانانو ته بالخصوص افغان خبریالانو ته په رسنیو کې د کار زمینه هم ډېره کمه ده.
پاکستان ته د افغان کډوالو راتګ کال 1941 کې افغانستان باندې د روسیې حملو نه پس شروع شو. د امدادی کارونو د پاره د ملګری ملتونو اداري او چاتر مخه کال 1990 پوری 2.5 لک پوری افغان کډوال پاکستان ته راغلی وو. کال 2001 پوری دا شمیرا 50 لک ته رسیدلی وه. ولی 2012 پوری 20 لک افغان کډوال خپل ملک ته واپس شوی دی. کال 2021 کې د طالبانو واکمنی دونه پس یو واری بیا 9 لک افغان کډوال پاکستان ته راغلی دي. د کومیروس ته چې ستمبر کال 2023 پوری پاکستان کې میشت افغان کډوالو شمیرا 1.5 لک ته رسیدلی ده. پېښور کې ژوند کوونکی کاندي صافي کال 2002 کې افغانستان کې د طالبانو لومړی حکومت نه پس پاکستان ته کډواله شوې ده. کاندي صافي د افغان کډوالو خزینه غړو حقونو د پاره هم مبارزه کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وایي چې 2021 کې راغلي خزینه لډې رستونز سره مخامخ دي.
هغې ته دا احساس شوی وي چې مار څه خپل د لاسه ورکړي دي. ما چې دومره کار کړی و، دومره مې جاب کړی و، یار څه یو حیثیت مې ځان ته جوړ کړی و، خو ما د لاسه ورکړل. زما فیملی، مور پلار، خویندې، ورونه، دا ټول د لاسه ورکړل. هغې سره دلته هم زه سکون نه لرم، هغسې ژوند نشم کولی. که دوی څومره تعلیم کړی وي، دوی نشي کولی دولتي ادارو کې وظیفې واخلي، خپل هغه کار سرته ورسوي. دوی د اقتصادي مالی ستونزو سره هم مخ دي.
د پاکستان حکومت لخوا د قانوني اسناد نه لرونکي کډوالو دپاره د پای نیټه ټاکل کېدو وروسته د روان کال اپریل میاشت پورې 15 لک 55 زره افغان کډوال خپل ملک ته ستان شوي دي. کاندي صافي هم هر وخت په زړه کې دا یره لري چې کوم ورځ به یې دلته اخیری شي او د نورو افغانانو شان به دا هم له دې هیواده وباسلی شي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسو وګه د خیبر پختونخوا حکومت یو وزیر وای زرده چې د صوبې اعلی وزیر د نامنه مسلو د حل په خاطر د امنیتي او نور اړوندو ادارو له چارواکو سره یو غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په روستو کې د خیبر پختونخوا له مختلفو برخو نه د نامنه پیښې رپورټ شوي دي او خلک په دې اړه اندېښمن دي. د چارو ځینې شنونکي وای په پاکستان کې د نامنه او ترهګرۍ مسلې ځکه نه حل پاتې دي چې د هغه هیواد ولسي حکومتونه بې اختیاره دي. د موضوع تفصیل د هارون بچا په رپورٹ کې اورو.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د عام روغتیا د انجینرۍ چارو یا پبلک هیلت انجینئرنګ وزیر پختونیار خان د جون پر 6 مشال ریډیو ته وویل زر د چې د صوبې د اعلی وزیر په مشرۍ په یو غونډه کې پر امنیتي مسلو خبرې او په پایله کې د هغو د حل یو تګلارې وټاکل شي. نوموړي زیاته کړه حکومت د صوبې د خلکو د امنیت ساتنې چارو ته ژمن دی او د هغې لپاره به خپل ټول وسایل په کار راولي.
نزدې وخت کې باټو سره سټیک هولډرز دی، هغه سره یو مین میټینګ د سیم سیپ کوم کې دی، ځکه چې بدنۍ سره ټولو د پاره دا موږ ټول ته متاثر کېږو. زمونږ علاقې ته سفر کېږي، ډیولپمنټ سفر کېږي، او بیا زمونږ قیمتي ځوانان غټه خبره هغه دغه ډیمیجز کېږي. موږ دلته سیکورټي ریلیټډ خلک دي، هغه سره خو بزرو په دې میټینګ کې شرکت سره کوي. هغه سره په دستي به یو له همال یو طریقه کار جوړېږي او په هغه باندې به بیا ډسټرکټ ایډمنسټریشن دار ډسټرکټ عمل به په هغه باندې سره کوي. لاسټ ویک یو دلته امن جرګه هم شروع وه، سبا بیا په بنو کې امن جرګه زمونږ په خپل هم پارټیسپیټ په هغه کوو. اختر موږ په خپل علاقه کې خطر کړی دی، کوشش مې دا کړی چې خلکو ته دا زیر کې د خبره را نه شي چې یاره د ریټ آف د سټیټ ریټ آف د ګورنمنټ نشته دی.
پختونیار خان صوبایي سملای ته د بنو خلکو منتخب کړی دی. پاغه ضلع په ورسره لګیدلو هغو کې په ورستیو کې پر ولسي خلکو د امنیتي ادارو پر سرتیرو وسلوال بریدونه زیات شوي دي. په بنو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو د جون پر 9 د امن په نومي وزرګه کې حکومت وغوښتل چې هلته د وسلوالو مرکزونه ختم کړي. د خیبر پختونخوا د یو شمېر نورو ضلعو خلکو هم وخت په وخت په امن جرګو او احتجاجي مظاهرو کې حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې ده. خود خیبر پختونخوا په سملای کې د صوابۍ د ټوپۍ تحصیل یو استاذی رنگیز خان چې د تهم د پاکستان تحریک انصاف پلویانو رائے ورکړی دي، د جون پر 6 مشالو ته ویل چې د امنیت مسله حلول د صوبایي او یا هم مرکزی حکومت لوسا د باندې خبره ده.
سکیورټي چې څوک نه لکای دا کوي نو هغه ته د صوبایي حکومت ویل شي چې دا شی وکړي هغه سم کوي نو ته یې پاک ویل شي. د صوبایي حکومت هم هغه عملداري نشته په بعضې علاقو کې چې کوم د سیکورټي پرابلم دی او سیکورټي فورسز چې کوم دی هغه ځای کړی که نه هغې کې بیا د هغې خپله کاروایي کوي خپله طریقه باندې صوبائی حکومت دیر دگا والے سرمین والا البتہ سٹیز پہ بتا گی صوبائی گورنمنٹ پر کوشش کئی کرا ہم نارمل مسل دیر گمبھیر نش
ورته نظر په پیښور کې خبريال او د چارو شنن کې شمیم شاهد هم لري نوموړی وایي تر هغه چې پاکستان ولسی حکومتونه په بشپړه توګه به اختیار شوي نه وي په هغه هیواد کې د نامنۍ او ترهګرۍ مسلې نشي حلېدای
دا د سکیورټي ایشوز چې کوم دي نو دا ټول د ملټری اسټابلیشمنت یا د قواو سره تعلق لري سیاسي خلک په دې کې یو خو مداخلت کولې هم نشي او کوي هم نه ډېر په یاره ترخه کوي سکیورټي مسله دلته کې ډېره زیاته ده دا پیښور او د اسلام آباد تربند په دې کې یو بل سره رابطه نشته او سکیورټي ادارې چې کوم دي هغه سیاسي حکومتونه دې معاملو کې هغه سره مشوره نه کوي او هغه چې کوم نوی عمل لپاره کې هغه شامل نه ټول خلک په دې متفق دي چې دا مسلې سیاسي مسلې دي او دا به صرف سیاسي خلک حل کولی شي د بده مرغه سیاسي مشران چې کوم دي هغه د هر ګوند دي
مشال ریڈیو د جون پر شلما هڅه وکړه چې د خیبر پختونخوا د امنیتی مسلو په اړه د مرکزی حکومت دریض هم معلوم کړي خو د ائتلافي حکومت بیلابیل وزیرانو یې ټلیفوني رابطو ته ځواب ونه وایه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف البته د جون پر لسمه په خپل یو بیان کې چې په لکی مروت کې پر یوې پوځي قافلې د وسلوال برید په جواب کې جاري کړو هوټ خوله و چې حکومت به له هیواد د ترهګرۍ په بشپړ توګه خاتمه کوي. د پاکستان پوځ هم په خپل بیانونو کې وایي چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. خو پر دې داو سربیره په اسلام آباد کې پر امنیتی موضوعاتو د تحقیق کوونکو ادارې سی آر ایس ایس د 2024 زیږدیز رپورٹ ښیي چې د همدې کال په لومړیو درو میاشتو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې 18% اضافه شوې ده. د دې ادارې د سړنو تر مخه په پاکستان کې د یادې مودې د ټولو ترهګریزو پیښو 92% په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوې دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
ته جون په یوشتمه د خوست ولایت د باک ولسوالۍ په تفریحي سیمه کې د صبریو د ادبي او فرهنګي ټولنې په نوښت او قربتوب یو اختریزه مشاعره جوړه شوې. د برنامې تابع کوونکو د دې ادبي دستوري مقصد د اختر د خوشحالو منځنه د ادب د ډګر د پټو استعدادونو پیژندنه او له مختلفو سیمو سره د ځوانانو آشنا کېدل بلل. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورت کې اورو چې په یاد مشاعره کې د ځوان شاعر رحمان الله سحر پر ترنم پھیلی گی.
کالیونی سادنا میں ذکر لا پی خین دے او سم کوی دغو دشمار خغسے تا یاد وے
دا د خوست ولایت د باغ د سنارګي په تفریحي سیمه کې د صبری د ادبي او فرهنګي ټولنې په نوښت او قربتو د خوست د څلورو ولسوالیو صبری، تریزیو، باغ او ځاځي میدان ولسوالیو د لسګونو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د لوی اختر په مناسبت مشاعره وه. د مشاعرې ګډونوال وایي دا ډول ادبي او فرهنګي بنډارونه د ځوانانو په یووالي، د پټو استعدادونو په سپړلو او پرمختګ او له بېلابېلو سیمو سره د ځوانانو په آشنایۍ کې مهم رول لري. د سینارګي د مشاعرې او ګډونوال سید امین سبا مشال راډیو ته وویل
د دې مشاعرې څخه مو هدف دا ده چې ادب ته پراختیا ورکړو. هغه پټ لالونه یا هغه شاعران ورونه چې دوی په لرو پرتو سیمو کې دي، دوی له شعر او شاعرۍ څوک نه دي خبر، دوی هم روباسو د شعر او ادب ډګر ته او ادب ته پراختیا ورکو په دې مشاعرو سره. او هغه ځوانان چې دوی په بیلابیلو سیمو کې اوسیږي دا سره یو ځای شي او په جنګلوي سره پیدا شي.
د خوست د سینارګي سیمې په اخترزه مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې او نظمونه واورول. مشهر شاعر سید نبی زخمی خپل دا اختریز شعر حاضرینو ته وړاندې
کړي. او پرا بلد نیم دخار محل دستور سر دے ما خوروڑی دے جانا نغرائی زڑلائی او شاعر زخمی ولا چې دا د عبادت په راوړي لزان سره سندره پټه پیژړلې.
د صبریو د ادبی او فرهنګي ټولنې په نوښت په یاد اختریز مشاعره کې محمد رحمان رحمانی او امین رحمان امین دا شعرونه وړاندې کړل.
هاشمی صاحب لیکي چې پورته مې د ژوند په یوه لاره هم قدم نشي ستا یغي ارمان چې را روان را سره سم نشي راشه د یوې خلګۍ ثواب را باندې وګټه ما نه به دا غم سپک شي او ستا نه به څه کم نشي
پسرلی هم شي ګلونه شي بورا شي د وطن په امن څو چنده ښکلا شي د وطن د جوړېدو خوبونه وینم خدای دې وکړي چې خوبونه مې رښتیا شي.
یاد دیوی د نورو کلونو په پرتله بیا هم د لوی اختر په شپو ورځو کې په خوست او د دې ځای په څنګلوري ولایت پکتیا کې ګڼ خلک په ځانګړي ډول ډېر شمېر ځوانان د دې ولایتونو لرو شنو سړو غرییزو او تفریحي سیمو ته ولاړل او د اختر خوشحالۍ په ادبي بنډارونو میلو او ثباتونو ونمانځلې.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.